نن سیشن بده د وری یا حمل میاشتې لسمه د مارچ دیرشمه په پم کې د ولسمشر محمد اشرف غنی نن د آسیا زړه هیوادونو یا د استنبول پروسې په نهمه غونډه کې پر سیمه ایزو همکاریو او د ټوریزم په وړاندې پر مبارزه خبرې وکړي. دا او نور راپورونه په دې نیم ساعته خبري مجله کې چې د نن ورځې د خبرونو پیل ورباندې کیږي اوریدلی سئ. السلام علیکم او سهار په خیر. نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. په غور ولایت کې 14 مرګ جوړه اړولې ده. په کندهار کې د بیا رغونې څو پروژې پرانستل کیږي. متحده ایالاتونو له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړه چې له سوریې سره د بشري مرستو مسأله دي نه سیاسي کوي. د غور یو سیمیز چارواکی وایي د دې ولایت په دولتيار ولسوالۍ کې د یو ماین په 14 کې یو پولیس وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د دولتيار ولسوال محمد موسا کلیم ازادي راډیو ته وویل چې دغه 14 پرون مپشین وسوه.
د امنیه قمندانۍ یو ټانک د طالبانو لخوا پر یو ایښودل شوي ماین برابر شوی. په پیښه کې یو تن شهید شوی او دوه ټپیان دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت وایي په کندهار ولایت کې به نن د یوې لویې پروژې په ګډون څو اقتصادي پروژې پرانستل سي او ځینې نورې به عملي فعالیت پیل کړي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په دې ډله کې د ارغنداب د اوبو د سرچینو مدیریت مهمه پروژه هم شامله ده.
ځینې نوې پروژې تمه ده چې کار پیل شي، لکه د ارغنداب د اوبو زیرمو پراختیايي پروژه پلان ده چې نوې کار پیل شي.
د ښاغلي رستمی په وینا د دې پروژې لګښت به څه باندې 380 میلیون ډالر وي چې د رغونې چارې به د کرنې وزارت، د اوبو د تنظیم د ملي ادارې او د کلو پراختیا وزارت لخوا په ګډه ترسره سي. په پم کې د افغانستان د فوټبال د اتلانو د لیگ د لوبو دویم پړاو نن د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې پیل سی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف پرون ماښام د دې لیگ د ګډونوالو لوبډلو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
در مزار شریف در استادیوم در واقع
په مزار شریف کې د بلخ ولایت په سټډیوم کې به د فاریاب خراسان، د سرپل قدیم، د کندوز د واحدی ځوانانو او د تخار د ساحل سپو لوبډلې سیالي سره وکړي چې شپږ ورځې دوام کوي.
د افغانستان د فوټبال لیگ د سیالیو په لومړي پړاو کې د مرکزی او جنوب ختیځ ولایتونو څلورو ټیمونو ګډون کړی وو او شپږ لوبې پکې وسوې چې په وروستۍ هغه کې د خوست د اتلانو د کلوب لوبډلې د لغمان د ځوانانو لوبډلې ته د یو په وړاندې په شپږو ګولونو ماتې ورکړه. د فوټبال فدراسیون ویان شغلی مشعوف وویل چې تر دې دمه د کابل استقلال لوبډله د نهو امتیازونو په لرلو سره د جدول په سر کې ده. تکل سوی د دې لیگ دریم پړاو د وری لا تلسمه تر درويشتمې نیټې په هرات ولایت کې ترسره سي. د امریکا متحده ایالاتونو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې له سوریې سره د بشري مرستو مسأله دي نه سیاسي کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون دوشنبه امنیت شورا ته د وینا پر مهال وویل چې له جګړې ځپلې سوریې سره د بشري مرستو لپاره باید د دې هیواد نور سرحدونه پرانستل سي. څو نږدې 1.5 میلیونه بېوزله وګړو ته د خوړو او نورو د اړتیا وړ شیان ورسیږي. شغلی بلینکن د غرض روسیې او د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته چې د مسکو نږدې متحد دی د اشاره په لړ کې وویل چې امنیت شورا باید په سوریه کې په حملو کې لشکېلېدو او د دې هیواد یوازینی پرانستې مجازي سرحد ته نږدې پر روغتونونو بمبارۍ ته د پلمو له جوړولو ډډه وکړي. متحده ایالات په روانه میاشت کې د امنیت شورا دوره‌ای مشري کوي او د پرونی غونډې مشري شغلی بلینکن وکړه. د بیلاروس لوی ترنوالی د اپوزیسیون د مشره سویتلانا سیخانوفسکایا پر ضد د تروریزم اړوند تحقیقات پیل کړي دي. دا اقدام لوی ترنوال اندری شوید پرون اعلان کړ. شغلی شوید په یو بیان کې تور ولګوه چې میرمن سیخانوفسکایا او ځینو نورو کسانو څو ورځې مخکې د سیسا جوړه کړې وه. څو په پلازمینه مینسک او نورو ښارونو کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي او ودانیو ته اور واچوي. په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. د چارواکو دا اقدام په بیلاروس کې د حکومت پر ضد له څو میاشتنیو مظاهرو وروسته د معترضانو د ځپلو لپاره یوه بله هڅه ده. په دې هیواد کې سیاسي کړکیچ وروسته له هغې پیل سو چې د تیر 2020 نه د کال د اګست پر 9 نیټه د ولسمشرۍ د ټاکنو په نتیجه کې الکساندر لوکاشینکو د شپږمې پرله پسې دورې لپاره د ولسمشر په توګه اعلان سو. میرمن تیخانوفسکایا چې له دې انتخاباتو وروسته له بیلاروس څخه وتلې ده، د لویې څرنوالۍ د پروني اقدام په اړه سمدستي عکس العمل نه دی ښوولی. د پاکستان ولسمشر عارف علوی پرون اعلان وکړ چې د کورونا وایرس پر ضد له واکسین کولو سره سره د کووید 19 ناروغۍ ټیسټ مثبت راغلی. شغلی علوی پر ټویټر لیکلی چې ده د کورونا پر ضد د واکسین لومړی ډوز ترلاسه کړ، خو انټي باډي له دویم ډوز وروسته فعال شوه. د پاکستان دفاع وزیر پرویز خټک هم په کووید 19 ناروغۍ اخته شوی او له هغه مخکې د صدر اعظم عمران خان او د هغه د میرمنې د کورونا د ټیسټونو نتیجه هم مثبت راوتلې وه، خو عمران خان ډیر ژر شوسو او ډاکټرانو اجازه ورکړه چې کار پیل کړي. په پاکستان کې پرون د 24 ساعتونو په لړ کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د 1400 کسانو د مړینې او له 4500 څخه د زیاتو نویو مواردو راپور ورکول شو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 15. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 4. کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 33 ټیټه 14. مزار شریف اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 15. او جلال آباد کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 14.
د ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله اوریکه د انټرنیټ اسانتیا لري. زموږ خبرونه د ازادي رادیو د ویب سایټ لاري په ژوندۍ بڼه د غرض تیر خبرونه په سپتی بڼه پیدا کولای سي azadiradio.com ته ورسي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د آسیا زړه هیوادونو یا د استنبول پروسې په 9 غونډه کې وینا کوي.
سیمه ایز همکاري په اقتصادي برخه کې، د تجارت په برخه کې څومره مهمه ده، د تروریزم تعدید.
د غزنی یو ځوان انزورګر وایي چې د سولې پیغام رسولو په خاطر انزورګری کوي.
انزورګری هنر یا رسامي هنر د احساساتو او د ذهن د تصاویرو او د زړه د څلیکي درد د احساس لپاره، د احساس د بیان لپاره یو پر امنه وسیله ده.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په میانمار کې د مظاهره چانو په وړاندې د پوځي حکومت لخوا تشدد د منلو وړ نه دی. د ژوند په رنګونو کې د غالیو له یوه دکاندار سره خبرې شوې.
تا تخپلم حالات معلومیږي سی نه کدس درته وایم سی خلق دی تاریان دی سی وچه ډوډۍ پیدا کی نو قانوني شوق به سره کم کی تا به تر معلومه ده.
دا خبری مجله تر اونې مو بجو دوام کوي. یوار بیا د ازادي رادیو د سهارنۍ خبری مجله ته شراغ لست. ټاکل سوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن د آسیا زړه هیوادونو یا د استنبول پروسې د 9 غونډې په 2 او وروستۍ ورځ وینا وکړي. جمهوری ریاست وایي چې د ولسمشر غنی د وینا تمرکز به تر ډیره د سیمه ایزو همکاریو او د تروریزم پر ضد مبارزې پر موضوعاتو راڅرخي. د تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې د روانې غونډې ګډ قربانه افغانستان او تاجکستان دی. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
تمه ده چې د آسیا د زړه د هیوادونو یا د استنبول د پروسې په 9 غونډه کې نن پر اصلي مسایلو بحث وشي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به هم نننۍ غونډې ته وینا وکړي. د افغانستان د جمهوری ریاست ویان دوا خان مینپال ازادۍ راډیو ته وویل چې د ولسمشر غنی وینا به د سیمه ایزو همکاریو او د تروریزم پر ضد د مبارزې په ګډون بیلابیل مسایل راونغاړي.
سیمه ایز همکاري په اقتصادي برخه کې، د تجارت په برخه کې څومره مهمه ده، د تروریزم تعدید، د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د سیمه د هیوادونو رول په کومه اندازه باندې دی، د نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د سیمه د هیوادونو مسؤلیت څه شي دی. همدارنګه تر کورونا راورسته سیمه او د سیمې لیدلوری پر دې باندې د ولسمشر وینا ورټوله ده.
ولسمشر غنی پرون دوشنبه ته ورسید او د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان، صدر اعظم او د پارلمان له رئیس سره وکتل. ښاغلی غنی له ولسمشر رحمان سره تر کتنې وروسته وویل تاجکستان په افغانستان کې د سمدستي اوربند د ټینګېدو ملاتړ کوي. په عین حال کې د دواړو هیوادونو چارواکو د دواړو ولسمشرانو په حضور کې د همکارۍ 15 تفاهم لیکونه لاسلیک کړل. ارګ په یو خبر پانه کې وایي دا سندونه د سیاسي، امنیتي، ترانسپورتي، تجارتي، ترانزیتي، د انرژي او فرهنګي همکاریو په برخو کې لاسلیک شول. په خبر پانه کې همدارا زیاتونه شوې چې ښاغلو غني او رحمان یو ګډه اعلامیه هم خبره کړه. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د آسیا د زړه یا استانبول پروسه په 2011 کال کې د افغانستان او ترکیې په ګډ نوښت پیل شوه. د دې پروسې اصلي هدف په سیمه کې په تیره له افغانستان سره د امنیتي، اقتصادي او سیاسي همکاریو پیاوړي کول دي. افغان حکومت هیله من دی چې د آسیا د زړه هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو نهمه غونډه به د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع له لا پیاوړتیا سره مرسته وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په دوشنبه کې په نننۍ غونډه کې به د ایران، پاکستان او هند په ګډون د 13 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران حاضر وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 11 دقیقې دي. د غزنی ولایت یو ځوان انځورګر وایي د خلکو د ذهني ودې، د سولې پیغام رسولو او ټولنیزو ستونزو ته د خلکو د پام اړولو لپاره انځورګری کوي. رفیع الله رسولی په دې باور دی چې انځورګری هم لکه شعر، موسیقي او داستان په هنري ژبه د ټولنې د ناچاره، بېوزلو او لوېدلو خلکو ژغ پورته کوي. نور حال په یو راپور کې.
نومي رفیع الله رسولی دی، د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ اوسېدونکی یم. له انځورګرۍ هنر سره مې له وړوکوالي ډېره مینه وه.
ښاغلی رسولی 23 کلن او د هرات پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي د دریم کال محصل دی. رسولی په خپله انځورګر دی. دی وایي انځورګري د ښوونځي له وخته خوښې ده، خو له 2010 کال را وروسته انځورونه جوړوي. رفیع الله انځورګري د خلکو د ذهنونو د جوړولو، پوهې ورکولو، د خاموشو غږونو د پورته کولو او د ټولنیزو مسایلو د بیان لپاره تر ډیرو ښه او اغیزمنه وسیله ګڼي.
انځورګری هنر یا رسامي هنر د احساساتو او د ذهن، د تصاویرو او د زړه د څلیکي درد د احساس لپاره، د احساس د بیان لپاره یو پر امنه وسیله ده او د یوې ښې وسیلې په توګه کاریږي چې خپل احساس ورباندې بیان کړی شي.
ښاغلی رسولی زیاتوي ډیری وخت نړیوال انځورګرانو انځورونه ګوري. په دې معنا چې نړیوال څه ډول انځورګري کوي، پیغام یې څه وي، خو د دې ټولو تر څنګ دا چې انځورګري په خپله څه شی دی. رفیع الله رسولی په دې باور دی چې انځورګري لکه شعر، موسیقي او داستان په هنري ژبه د ټولنې د ناچاره، بېوزلو او لوېدلو خلکو ژغ پورته کوي.
زه د یو انځورګر په توګه دا خپله دنده ګڼم، دا خپله وظیفه ګڼم چې هغه احساسات، هغه غم، هغه څلیکه چې زه یې په خپل زړه کې لرم او هغه تصویر چې د سولې او جنگ تصویر دی، غواړم د یو هنري اثر په توګه باندې، د یوې تابلو په شکل باندې، یو تصویر په شکل باندې وکاږم او مسؤولو چارواکو ته او حتی نړۍ ته دا وښیو چې افغانستان نور له جنگ ستړی شوی.
هنرپوهان وایي هر څوک له خپل هنر څخه بیلابیل تعریف لري او دا د هنرمندانو رسالت دی چې د ټولنې واقعیتونه انځور کړي. د هیواد نوموتی انځورګر او شاعر ومان نیازی رفیع الله رسولی د افغانستان له ځوانو او تکړه انځورګرانو یادوي او وایي په انځورونو کې ستر هنر نغښتی دی. د نوموړي په خبره رسولی تر هڅه کړې ده چې نوي خیالونه او فکرونه انځور کړي. د وخت او زمان د اړتیا انځورګري کوي. هر انځور یې ژبه او پیغام لري.
زما چې دی خوښېږي یو له هغه انځورګرانو څخه ده چې یوازې دا نه کوي چې هغه څه چې په پوهنتون کې لوستي دي په هغو اکتفا نه کوي، خپله هم سترګې غړوي، مشاهده کوي، آثار ګوري، مطالعه کوي. خو دغه ټول چې دي دا له ده سره د نویو آثارو او د ښو آثارو او د ښه تخلیق په ایجاد کې مرسته کوي.
که رفیع الله رسولی انځورګری د شاعرۍ، موسیقي او داستان په رنګ پیغام لېږدونکي بولي، نو ځوان انځورګر اقبال ترنک هم وایي انځورګری هغه خاموشه ژبه ده چې تر ټولو ښه او اسانه پیغام رسولی سي.
لکه څنګه شاعري پیغام لېږدوي، همداسې انځورګري هم پیغام لېږدوي. یو انځورګر کولای شي د خپلې ټولنې حالات، د خپلې ټولنې ناخوالې او د خپلې ټولنې رواجونه په تصویر کې خلکو ته ورسوي.
و مانیازای هم په دې نظر دی چې انزورګری د شعر په رنګ مهم پیغام لري.
پیغام لکه په شعر کې چې مهم ده، خلک اهمیت ورکوي، په انزورګری کې هم داسې قصه ده.
انزورګری هغه هنر دی چې د کلتوري، ټولنیز او مذهبي محدودیتونو سربیره په افغانستان کې ګڼ شمېر مینوال او هنرمندان لري. د انزورګری هنر که څه هم هسې چې په کار وه په افغانستان کې پراختیا نه ده کړې، خو په وروستیو کلونو کې د دې هنر مینوال او هنرمندان دواړه زیات سوي دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په دې خبري مجله کې دا راپور هم اوري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په میانمار کې د مظاهره چانو په وړاندې د پوځي حکومت لخوا تشدد د منلو وړ نه دی. دا هم اوري چې یوه نوې څېړنه ښیي چې له حیواناتو انسانانو ته د کورونا وایروس د انتقال احتمال سته. اوس به اسدالله الودین راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په باب څه راغلي.
لنډمهاله حکومت افغانستان ته ویجاړۍ راولي. دا له استرالیا د خبریدونکې تحلیلي خپرونې انټرپریټر د یوې مقالې سرلیک دی. په مقاله کې راغلی د امریکا دا وړاندیز چې د افغانستان اوسنی حکومت د له منځه ولاړ شي او د طالبانو په ګډون د موقت حکومت رامنځته شي افغانستان ته سوله نشي راوستلی. د لیکوال په باور دا نسخه ځکه ګټه نه کوي چې افغان وتلي سیاستوال سره ویشلي دي او بیلابیل دریځونه لري. مقاله کې د محمد اشرف غنی او عبدالله د تیرو ټاکنو مخالفتونو او بیا په یوه ورځ په ارګ او سپیدار کې د لوړې مراسم د دغو مخالفتونو یوه بیلګه یاده شوې ده. وړاندې راغلی دا به بې پروايي وي که فکر وشي یو موقت حکومت او پکې ښکېل سیاستوال دی له سوله ییزې لارې داسې جوړجاړي ته ورسیږي چې دولت ته کوم زیان ونه رسیږي. د مقالې په یوه برخه کې راغلی دا هیلې هم بې ځایه دي چې ګواکې موقت حکومت دی وکړای شي شفاف او عادلانه ټاکنو ته زمینه برابره کړي، ځکه د لیکوال په باور افغان دولت په تیرو شلو کلونو کې ونه شوای کړی چې پر ټاکنیز سیستم او نورو ډیموکراتیکو پروسو د قناعت وړ کار وکړي. پاکستان ابزار ور ورځپاڼې بیا په وروستۍ ګڼه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو یوه لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې راغلي امریکایي ولسمشر جو بایدن له افغانستانه سرتیری باسي، خو استخباراتي ادارو یې خبرداری ورکړی چې په دې صورت کې به طالبان واکمن شي. ورځپاڼې د امریکایي رسنیو په استناد لیکلي هغه کسان چې نه غواړي له افغانستانه د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې امریکایي پوځیان ووځي جو بایدن ته استخباراتي راپورونه د استدلال په توګه وړاندې کوي. وړاندې لولو چې امریکایي ولسمشر له افغانستانه د ځواکونو په وتلو غور کوي، خو تر اوسه سپینې ماڼۍ دې برخه کې غوڅه پرېکړه نه ده کړې. جو بایدن په تازه څرګندونو کې ویلي د مې د لومړۍ میاشتې مهلت له تخنیکي پلوه ورته ستونزمن دی. د خبرو یې د طالبانو غبرګون پارولی او دې ډلې ویلي که امریکایي ځواکونه د دوی او واشنګټن د هوکړې له مخې په ټاکلې نیټه ونه وځي پر وړاندې به یې بیرته جګړه پیل کړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي چې په میانمار کې د مظاهره چانو پر وړاندې د پوځي حکومت لخوا تشدد د منلو وړ نه دی. په داسې حال کې چې په تیرو څو ورځو کې په میانمار کې د معترضانو د ځپلو په عملیاتو کې سلګونه کسان مړه او ټپیان سوي، د دې هیواد پر پوځي حکومت د نړیوالو انتقادونه په زیاتېدو دي او په دې لړ کې د امریکا متحده ایالاتونو له دې هیواد سره د سوداګرۍ معامله وځنډوله. نور تفصیل د احمد تاکل په راپور کې.
په میانمار کې لا هم پر معترضانو د پوځ ځپونکي عملیات دوام لري او په دې ترڅ کې د راپورونو له مخې پرون دوشنبه د دې هیواد په لوی ښار یانګون کې 15 تنه مظاهره چیان د اعتراضونو پر مهال ووژل شول. له پوځي کودتا وروسته د روانو اعتراضونو په ترڅ کې تیره شنبه تر ټولو خونړۍ ورځ وه چې 114 مظاهره چیان ووژل شول. په دې ورځ زرګونه کسان د میانمار په بیلابیلو ښارونو کې لارو کوڅو ته راووتل او په دې هیواد کې د پوځي واکمنۍ د ختمېدو او د پرځول شوي حکومت د بندیوانې مشرې آونګ سان سوچی د خلاصېدو غوښتنه وکړه. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې په وژل شویو کې 9 ماشومان هم شامل وو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې په میانمار کې د تشدد دا کچه د منلو نه ده.
It is absolutely unacceptable to see violence.
دا قطن د منلو وړ نه د چوینو د خلکو په وړاندې په دومره لوی کچا تشدد کیږي. ډیر خلک وژل کیږي او د سیاسي بندیانو د خوشی کولو او په میانمار کې د جدي سیاسي انتقال په وړاندې دومره کلک ممانعت کیږي.
سرمنشی ګوتیرش زیاته کړه نړیواله ټولنه یووالی او ژمنتیا ته اړتیا لري څو په میانمار کې د وضعیت د عادي کېدو په هدف فشارونه زیات کړي. بلخوا متحدو ایالتونو د 2013 کال د سوداګرۍ او پانګونې د موافقې په اساس له میانمار سره خپل ټول تماسونه ځنډولي دي. د امریکا د سوداګرۍ استازې کاترین ټای پرون د مارچ په 9 په یو بیان کې وویل له میانمار سره به سوداګریز اړیکې تر هغه وخته ځنډېدلې وي چې په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ د اصولو په رڼا کې منتخب حکومت نه وي راغلی. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د چهارشنبې په ورځ په میانمار کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړي. ډیپلوماتیکې سرچینې وایي د دې بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه برتانیا کړې ده. د امنیت شورا بل غړي چین هم په میانمار کې د روان تشدد له کبله اندېښنه ښودلې او د بهرنیو چارو وزارت ویان ژاو لی ژیان پرون وویل روانې خونړۍ نښتې د هیڅ لوري په ګټه نه دي. هغه زیاته کړه چې د دې تاوتریخوالي اصلي قربانیان خلک دي. روسیې چې مرستیال دفاع وزیر او څو نورو چارواکو یې د روانې اونۍ په پیل کې په میانمار کې په یو پوځي پریډ کې برخه واخیسته اعتراف کړی چې له نایپتاو سره خپل اړیکې پراخوي، خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف په عین حال کې وویل د دې معنا دا نه ده چې مسکو د میانمار روان خواشینوونکي جریانات تاییدوي. په میانمار کې د سیاسي بندیانو د مرستندویو ټولنې د فعالانو د ارقامو له مخې د فبروري د لومړۍ نیټې له کودتا راهیسې له 4500 زیات کسان وژل شوي دي. ستاسو له پیغامونو
حکمل افغان یم د خوشنا په خوش کې زیات برنمو شوي دي او زیات کورونه رنګ کړي دي. د مسؤولو چارواکو څخه مخینه دا ده چې په دې بحث کې زیات کومکونه د خوش اوسېدونکو سره وکړي. د څو ورځو کېږي چې مسلسل برنمونه روان دي. په دې کې کوچیانو ته هغه کورونه والا په زیات کورونه رسېدلي دي چې په کې ګذاران کلو اهل برابر مننه د دې
لوګر ولایت دادری ولسوالۍ نه نصرلاین کیم. موږ دغه مشکل لرو. د شل کاله کېږي د لوګر ولایت دادری ولسوالۍ دغه لارې بندې دي، څلور طرفه لارې بندې دي. دولتي سړی نشي کولی چې په لاره باندې لاړ شي. د دولت چارواکو نه دا غوښتنه ده چې حتمي او ضروري دي موږ یوه لار خلاصه کړي چې موږ خپل مشکل او خپل ضروریات راپوي. نور نه کېږي، نور د پتنګې د لارو نه شل کاله کېږي موږ دلته بندې تکه مابس کې چې پراته یو. مشکلات سره ډېر مخې دي. د موږ چارواکو ته ورسي. السلام
ارین اسدالله د ناری د کنر ولایت څخه. ناری ولسوالۍ د مدینې زړه څلور میاشتې کړو کېږي او ماشینې نه دي اغستې. اړوند مقامات ته خبر ورکول کېږي چې په دې اصله هم جدي اقدامات ټول موادان نه لري.
فرید زابل ولایت له شاجین څخه خبر کوم. کابل کندهار لویه لار ډېر خراب ده. جرونه دي مسلمان دي سر په تکلیف ده. خلک لاره بند دي. ډېر غټ مشکلات دي. ترپور چارواکو صلاح غوښتلې ده چې سړک را جوړ کړي. څو وارې ژمنې وکړلې نو سړک یې نن جوړ کړ. زعفر ډام ورسوي. مننه. ازادي ده.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د اوریدونکو څو پیغامونه مو واوریدل. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله روانه ده. یو نوې څېړنه ښیي چې له حیواناتو څخه انسانانو ته د کورونا وایرس د انتقال احتمال شته. دغه څېړنه چې لا بشپړه سوې نه ده، د روغتیا نړیوال سازمان او چین یې په ګډه په دې هدف ترسره کوي چې د دغه وایرس اصلي ریښه معلومه کړي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې له اسدالله لودین څخه په یو راپور کې اوري.
د روغتیا نړیوال سازمان او چین یو ګډه څېړنه ښیي دا احتمال شته چې کورونا وایرس د ماخامي یا خاپیرک په وسیله له بل حیوان نه انسان ته لېږدول شوی وي. دا خبره د همدې څېړنې په یو طرحه کې چې یوه کاپي اسوسییټډ پریس اژانس ته رسیدلې شوې ده. په دې مطالعه کې هغه راپورونه په کلکه له امکان نه لرې بلل شوي چې ویل کېدل کورونا وایرس له لابراتواره لیک شوی دی. د راپور له مخې د کورونا وایرس د ریښې موندلو په هدف شوې مطالعه پراخه ده، خو داسې ویل شوي چې ګڼې پوښتنې لا بې ځوابه پاتې دي. څېړونکو بیا د خپل کار د دوام وړاندیز کړی دی او ویلي دي دوی په هره برخه کې پراخه څېړنه کوي، خو یوازې هغې تیوري سره غرض نه کوي چې له لابراتواره د ویروس د تتېدو خبره پکې شوې. د راپورونو له مخې د چین او WHO د دې ګډ راپور خپرېدل هم ځنډېدلی دي. له دې سره داسې اندېښنې راپورته شوې چې ممکن چین د راپور په موندنو کې لاسوهنه وکړي او د ځان د ملامتۍ ټکی ترې وباسي. د روغتیا نړیوال سازمان یو چارواکي بیا تېره اونۍ وویل د دوی دا موندنې به په څو ورځو کې خپرېدو ته چمتو شي. د موندنو په هغې طرحه کې چې اسوشیتد پرس ته یو ډیپلومات د نوم نه ښودو په شرط ورکړې څو برخې شاملې دي. دلته ویل شوي چې له یوه حیوان یا ژوي د بل په وسیله انسان ته د ویروس د لیږد احتمال شته. دوی دغه لیږدونکی ژوی ماښامی یا ښاپیرک یاد کړی دی، ځکه دغه ویروس ته د نږدې بل ویروس نښې نښانې په همدې ښاپیرک کې لیدل شوي دي. پنګولین هغه سمندري ژوی دی چې د راپور له مخې د دغه ویروس نښې پکې لیدل شوي، خو د موندنې اټکل دا دی چې د ویروس لیږدونکي همدا ښاپیرک او د منګ په نوم بل ژوی دی. راپور کې راغلي د کنګلي یا یخو خوړو له لارې هم د ویروس د لیږد احتمال شته، خو ډیر نه.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
تاسو آزادۍ رادیو ته غوږ یاست. د دې خپرونې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د غور یو سیمایز چارواکی وایي په دولتيار ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنې کې پرون یو پولیس وژل شوی او درې نور ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرنې، اوبو لګولو او مالداري وزارت وایي په کندهار ولایت کې به نن د یوې لویې پروژې په ګډون څو اقتصادي پروژې پرانیستل شي او ځینې نورې به عملي فعالیت پیل کړي. پام کې ده د افغانستان د فوټبال د اتلانو د لیګ د لوبو دویم پړاو نن د بلخ ولایت مرکز مزار شریف کې پیل شي. د امریکا متحده ایالاتونو له ملګرو ملتونو غوښتنه دي چې له سوریې سره د بشري مرستو مسأله دي نه سیاسي کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون دوشنبه امنیت شورا ته د وینا پر مهال وویل چې له جګړه ځپلې سوریې سره د بشري مرستو لپاره باید د دې هیواد نور سرحدونه پرانیستل شي. د بیلاروس لوی څارنوالۍ د اپوزیسیون د مشرې سویتلانا تیخانوفسکایا پر ضد د تروریزم اړوند تحقیقات پیل کړي دي. لوی څارنوال تور ولګوه چې میرمن تیخانوفسکایا او ځینې نورو کسانو څو ورځې مخکې دسیسه جوړه کړې وه څو پلازمینه مینسک او نورو ښارونو کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي. د پاکستان ولسمشر عارف علوی پرون اعلان وکړ چې د کورونا وایرس پر ضد له واکسین کولو سره سره د کووید 19 ټیسټ مثبت ختلی دی.
ژوند رنگونه.
السلام علیکم، ستاسو نوم څه ده؟
زما نوم محمد بختیار.
بختیار صاحب، تاسو د کوم ځای اوسیدونکی یاست؟
زه د لوګر ولایت اوسیدونکی یم.
ډیر ښه. تاسو د غالۍ یو دکان لرئ، دا ته وایست چې دلته څو ډوله غالۍ د کومو کومو هیوادونو نه راوړئ او دلته خرڅوئ؟
موږ خو دلته دو ډوله قالینې لرو، سي ترکی دي، ترکیې نه راځي، او ایرانۍ قالینې دي، سل ایران نه راځي، او بس بازار ته راوړو خرڅوئ.
دلته تاسو افغاني قالینې یا غالۍ لرئ؟
نه خیر، افغاني قالینې موږ نه لرو، موږ ترکی او ایرانۍ قالینو کار کوو.
څنګه توپیر څنګه دی د ایران او د ترکی غالۍ ترمنځ توپیر څه دی؟
توپیر خو لري، ترکی خپل ځان ته خپل کیفیت لري او ایرانی خپل ځان ته خپل کیفیت لري، نو توپیر داسې د قیمتو کې دی. نو ایرانی مثلا ښه قالین یو قیمت راځي او ترکی په بل قیمت راځي، او داسې توپیر د خلکو د څوک ایرانی خوښي او څوک ترکی خوښي.
څنګه اوس مهال شتا سي دلته ناست یاستئ؟ له سهارا تر اوسه پورې تاسو کومه غالۍ خرڅه کړې ده؟
نه نه، قالینه مې تر اوسه پورې نه ده خرڅه کړې. تا ته خپلم حالات معلومیږي، سینې کده سي درته وایم چې خلک دې تاریان دي سي وچه ډوډۍ پیدا کړي، نو قالینه شوق به سره کم کې. تا ته بهتره معلومه ده، اسې څو کمپلې او دا توشک او دا شیم خرڅ کړې دي او قالینه مې نه ده.
په یو دولس متر قالین کې یا دولس غز قالین کې تاسو خپل معیار څونه دی؟ یعنی څونه پاغي کې باید تاسو وګټئ؟
نو دا خو بازار ده، که زه داسې درته وایم مثلا که د خارج غونډې ستاندرد بازارونه دي، په هغه باندې خپل نرخ لیکلی شاید راواخله، او دلته بس مثال لیکلی 1999 روپۍ، که نه 1 روپۍ هم کته پورته نه یي، دلته مختلف د سند سه اوس کزه در توه مې امکته معلومات هغه یو معیار معلوم د 1500 کې ګټو زر کې ګټو دا نه ده زرم ستا 2000 ستا د سه قالینه د 3000 ګټي د سه قالینه د 1500 ګټي
خیر سره رمنن
تا نه هم مننه